السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې تاسو ته 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله او ور سره د ټوپ ټکالو خبرونه پام کوا وړاندې کوو. لومړی ورسو د مشال ریډیو مجله طرف ته په خبرونه کې دا اصل بیلابل ادبي مطالب لرو. د مجله قربان نجیب عامر دې راځي چې ورته وښو.
د مشال ریډیو مجله د مشال ډیوی مجلې ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنه. نجیب عامر مو په تازه غنه کې هرکلی کوم. دا اونۍ په خبرونه کې په پیښور کې د کندهارا تهذیب او تمدن په اړه د یو نړیوال کانفرنس راپور دته لرو. د جنوبي پښتونخوا د یو ځوان شاعر عزیزي سیرت د لومړی شعري ټولګې د چاپېدو په پلمه مو لاغوی سره مرکه کړې او لیکوال او شاعر ګلفام خټک سره هم غږېدلې وو. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1903 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. تیره ورځ په پیښور کې د ګندهارا تهذیب او تمدن په اړه یو نړیوال سیمینار جوړ شو چې پکې د نړۍ د بیلابیلو پوهنتونونو استادانو د لرغونو آثارو پوهانو ګډون وکړ. په خیبر پښتونخوا کې د لرغونو آثارو شنون کې وایي د ګندهارا سیمه د نړۍ د لرغونو پوهانو لپاره یو روحاني تړون لري او هغوی وخت په وخت د پخوانیو تهذیبونو د نندارو او څېړنو لپاره دلته راځي. د مشال رادیو خبریاله اسماګل راپور لري.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ساينس او ټیکنالوژي سلاکار شفقت ایاز مشال ریډیو ته ویل د کانفرنس مقصد د بهر هیوادونو خلکو پام پاکستانی کلچر ته اړول دي.
کې ریسرچرز دي، پروفیشنلز دي، ایکسپرټس دي. او وی دلته کې بیا خاص وګ په خیبر پښتونخوا کې چې کم د ګندارا ځداغي او امپورټنت رول دی په مزګونو کې او خیبر پښتونخوا کې دوی ته یو ښه انوایرنمنت ورکول صرف دې مقصد دا دی چې دوی په دې ریسرچو کې داسې فائنډینګز وکړي چې هغه ټوله دنیا ته وخی.
بل اړخته د خیبر پښتونخوا آرکیولوجی ډیپارټمنټ ډایریکټر جنرال عبدالصمد خان بیا مشال ریډیو ته ویل
د دې ډیزل کسان د ساينس بیک گراوند نم دي چې هارورډ یونیورسيټي نه راغلي دي، کې ام آی ټی نه راغلي دي، کې سټانفورډ یونیورسيټي نه دي، اکسفورډ یونیورسيټي، د میونیخ یونیورسيټي، تایوان یونیورسيټي، هانګ کانګ یونیورسيټي، اوس بزی سوات تل تبي افته دی ری او مونږ پر ډیر ذات مهمه پدې ر چې زمونږ امبیسډران وی په دنیا کې.
دا کانفرنس پر مهال لپی خبر په هنتون آرکیولوجی ډیپارټمنټ استاد ایشی بی بی مشال ریډیو ته ویل چې په آثار قدیمه سړنو سربا پاکستان کې او په ځانګړي توګه خیبر پښتونخوا کې د تاریخي ورثې په اړه نوي معلومات ترلاسه کولو کې مرسته وشي.
ګندارا څنګه چې د ازمکه ده دا د بهر خلکو د پاره یا د بودیست لپاره دلته کې یو سپیریچوال کنکشن دی د دې ځای سره، د دې علاقې سره، د لینډ اف ګندارا چې دغه په تر باندې دا ټول راغلي دي. ملټي کلچرل یو کمیونټي دلته راټول شوی ده. نو موږ ویلې شو چې زموږ د علاقې چې د ګندارا سیویلایزیشن د پاره ډیره مشهور و.
خیبر پښتونخوا کې د ایتالیا آرکیولوژیکل ډیپارټمنټ مشن ډیپټي ډایریکټر الیسا یارک وای په لومړي ځل د داسې کانفرنس په جوړېدو خوشاله ده ځکه ګندارا تمدن خپل د نن ډیر اهمیت لري او په نړیواله کچه پیژنګلو لپاره دا کانفرنس یو غوره ګام دی.
زما په خیال دا ډیره ښه موقع وه چې د پاکستان په کلتوري ورثه باندې د بیلابیلو هیوادونو او مختلف کلتور خلک راوځي شول او له دې کلتور په اړه خپل فکرونه څرګند کړل. زما په خیال د کلتور په اړه دا یو ځانګړی کانفرنس و او زه په دې کې په ګډون ډیره خوشاله یم.
په عین وخت کې د کینیډا نه راغلی یو آرکیولوجیست د کونکو کریسټین مشال نیپال ریډیو ته ویل پاکستان کې بیلابیل تاریخي ځایونه کتلي او دغه لړۍ به دوامدار وساتي.
ګندهارا پاړه پاکستان کې زما تجربه د حیرانتیا ده. هغه څه چې ما په کتابونو کې کتلي اوس مې حقیقت کې ولیدل چې زما لپاره یو ښه تجربه ده، ځکه چې دلته زما پیژندګلو د یو غوره کلتور او ښه خلکو سره وشوه. ما دې کلتور کې داسې سیزونه ولیدل چې راتلونکي کې د کلتور پاړه څېړنه کې به مرسته راکوي. مونږ نوي سکالرانو له پکار دي چې نور کوشش وکړو داسې غونډې را جوړې کړو او د دې کلتور په اړه معلومات مخې ته راولو.
د یادونې وړ ده، ګندارا سیمه اوس د پاکستان او افغانستان برخه ده. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا اسمه ګل راپور مورید دا مشال لډیو دا تاسې دا مشال لډیوی مجلوري په دی وروستیو کې په پښین سیمه کې ځوان شاعر او لیکوال عزیزی سیرت خپل کتاب چاپ کړ. دای د شیرونو مجموعه ده چې رنگونه د خپل نومیږي. سیرت وایي چې په دې کتاب کې د تیرو شلو کلونو د کړي شاعرۍ غورچان لوستونکو ته په ښه صحافت کې وړاندې کړی دی. د نوموړي په وینا شاعري په جمالیاتو، رومانویت او حماسي پورې تړاو لري. له عزیزي سیرت سره د مشال رډیو خبریال سمد شبنم مرکه کړې ده. ستاسو په مت راګرځم
سیرت صاحب. یوه نړۍ مننه کلیر ستاسو په دې چاپ کړي کتاب باندې سره وغږیږو. کله لا چاپ راوتلې دي او څومره وخت پر دې باندې لګولې دي؟
ستاسو کور ودان شبنم صاحب چې موږ ته په خپل خبرونه کې وخت راکړي
ډیره مننه.
او کتاب خدای سو چې تقریبا 2-3 میاشتې به یې اخیستې وي چې چاپ ته مو واستوي او بیرته زموږ تر لاسه راتلی په مجسم صورت. او دا نو تقریبا زما د شلو کال خواري به وي، محنت به وي چې دا شعرونه، نظمونه او غزلې ما سره برابر ول. نو بیا مې کتاب چاپول وسم نه درلودې، تلوستم خدای ستا ډېره زیاته. بیا مې یو بل ادبي ملګری ډېر خوږ یار دوست مې دی، د ثاقب کاکړ په نامه، بیا هغه دا کومک را سره وکړ چې دا کتاب په ډېر ښه کنډیشن کې په شو موادو کې په ګران موادو کې را چاپ کړي. نو زرزلی کورودانې وایو.
عزیز صاحب، لومړی خدای را وشه چې د کتاب نوم دې څنګه انتخاب کړی دی او ورسره په دې کې کوم مواد زیات دي؟
د کتاب نوم خو نو خدای ستا چې داسې ماته ډېر غټه مسله وه، د ډېر مشران سره مو مشورې پر وکړې، په ډېر خواري مو دا نوم بیا د موجوده د بلوچستان د پښتو اکیډمي موجوده صدر یا چیرمین د حافظ رحمت نیازی په مشوره مو دغه نوم ورته وټاکي، رنگونه د ښکلا. او په دې کتاب کې تقریبا زوري پر غزلونو باندې دی، تقریبا 100 دانی غزلونه پکښې دي او 10 دانی نظمونه دي. په هغو نظمو کې 3 نظمونه مکفا یعنی پابند نظمونه دي او 1 نظمونه آزاد دي او یو دانه څلوري زیاده په پای کې.
شاعري کوم اړخ ته زیاته تللې ده؟
شاعري خو نو اصل کې دا سوال ماته د صدرون د پداش کاری چې زه په خپل خو په رومانیت کې کوشش کوم چې په دا خو باندې ولر سم او په جمالیاتو کې یو څه تصورات وړاندې کوم، ولسته ښه احساسات وړاندې کوم. اوس نور شاعري خو نو زه چې ګورم شي خواته روانې دي، سمې خواته روانې دي، د کام ترجمانې پکې کېږي، د کام احساسات پکې ترجمه کېږي.
مثال مینه پکې زیاته ده، کام پرستی پکې زیاته ده، څه دي پکې؟
یار دا سوال جواب خو نو داسې دی چې دا وخت کام پرستی او څه پکې زیاته سوې، ځکه ده چې زموږ کمی سیاسي حالات برابر نه دي. نو شاعري زور څه په دا خو وشت دي، بل خصوص نظم پښتو نظم شته هغه کې دا وخت دا تصورات شاعران ډیر وړاندې کوي چې دا کام سر چې کمې نه غړي روان دي، کمې نه جایز روان دي.
ستاسو دا کوم شاعري ستاسو کوي؟ تاسو ول چې دایم د شلو کالو خواري ده کنه، نو آیا دغه کتاب ستاسو چاپ کړی؟ د دې بایه می څومره شه ده؟ څه تر می د دې ویش شه دی خلکو ته ورکوې په دکانونو کې پروت دی؟
وو شبنم صاحب د دې بای د خنومال په ول سر کې یادونه وکړه چې په ش کنډیشن کې دی په پول سیس کاغذ کې دی په شګه تکي په ش جلد کې دی او ش خوندور کمپوز دی نو دا موږ بای خدای ست موږ ټټه یې شه دا تقریبا 200 روپۍ پاکستانی کتاب خو نو وس په ټولنه کې دا خبر په خله خاص راځم نو خوانم نه راکوي خو مجبورم به وایو چې د کتاب لوست کم دی بل خصوص په پښتنه ټولنه کې د کتاب لوست کم دی کتاب چې کوم څوک چاپ کی بیا یې هغه پبلیشر یا هغه دکاندار چې دا کتاب ور چاپ کړی وي هغه بیا په شا ورکی چې بس وسې نو یوس خپل کتاب دې چې څه پکې هغه په وکه خو زموږ کتاب شکر دی چې لا نو چاپ شوی سمی والا صحاب صاحب دا صحاب خبرندو ټولنی والا راته وای چې بس دا کتاب زدل خبروم زې مارکیټینګ کوم افغانستان خو خیبر پښتونخوا په خو
او ځین کتابونه تاسو ملګر ته ډالې کړی دي
شبنم صاحب زما خو اراده و چې ونځ دې ملګرو ته زه خپل ځان ډالې کوم خو هغه دلته په پښین شهر کې زما یو شد دوستي نقیب الله ترین میږي د هغه له جانب او یاد ان کتابونه اتیا کړل څو خلکو ته
یعنی دا بای اغوا ادا کړ
دا غو قیمت اغوا ادا کړی او یو بل ملګری مې دی د حاجی عبدالحسن کنداری په نامه هغه بیا ډیر ځانه کتابونه رانیول یعنی قیمت ادا کړی هغه کتابونه نو وسه ملګرو ته ډالی پتو
یعنی اغو د کوم بای چې و د کتاب تاسو ته دار کړ چې دغه په ځینی ادبی ملګرو وبیا شکنه
او کدا باید یو مشترک چې دا یو ملګری غاویا دانی او د بل د تیر دانی یعنی د اصل دانی کتابونه نو د دې ته زه ډیر خوشبینه یم چې دا سکار څوک کی بل خصوص تجاران خلګ کاروباریان خلګ نو شتر وی جوسی شو شې ساس په پریږدي یو شپې غام ولېږدې
دا کوم کتاب چې دا وخت تاسو په لاس کې دی تاسو ماته هم ډالې کړې دی یو نړۍ مننه کوم آیا تاسو دا د نیټ تلارې داس یو ځای شي دی چې خلک وغواړي هلته دا تاسو کوم کتاب چې دی هغه ولبلی
نو شبنم صاحب لمړی خبر خدا د چې کتاب اوس تازه تازه راغلی دی او بل دغه الکترونیکی میډیا سره زه خدا ستنه ولا دیم په دغه سافټویرونو په دغه اپلیکیشنانو چندان نه پویژم هنو بیا مخته ملګری ستا ان شاء الله دا کار به موشت که خدا کول وو
یعنی چې خلګه د نیټ لاري هم وګوري
وو وو دا به بیا کوشش وکړ چې نیټ ته واچو
ډیر مننه سیرت صاحب کچيري تاسو د ستاسو کتاب سره د کلام یو نمونه زموږ اوریدونکو ته واوروي
او خد دا ولي ورانسم ولي هلي هلي والو زوم
وا
دا ولي ورانسم ولي هلي هلي والو زوم ولي چهره باندې بدرنګ سلی والو زوم
وا
او مینه می ځان دی خو نه پرته ته هم پات نه یې مینه می ځان دی خو نه پرته ته هم پات نه یې ستا تصور بد توپک په ګولې والو زوم
وا
او نن می راوړې په غزل کې د مرغانو ژبه نن می راوړې په غزل کې د مرغانو ژبه نن می یقین دی چې صفه بنجلی والو زوم
وا وا
بلال استاد اذانونو اذانګې می واخلي
وا
بلال استاد اذانونو اذانګې می واخلي دا زه چې کانی په اثر د شپېلې والو زوم
وا
او ما وی چې زلا ډیریم غرق په تنهایی کې مدام ما وی چې زلا ډیریم غرق په تنهایی کې مدام مرغی په داله دی خالی حویلی والو زوم او د پسرلی را تکته ما هم دوی لیمینی ولی د پسرلی را تکته ما هم دوی لیمینی ولی سیرته زب ورته د اکملی والو زوم
وا 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 ډیش 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 ډیر پزړه پوری کلام
د پښین سیمه شاعر عزیزی سیراتو چې زمون همکار سمد شبنم ورسره دغه په تازه چاپ شوی کتاب رنگونه د خکولا خبرې کړې وي بیا هم د تمرکل لرو خو دا ځل ورزو د خیبر پښتونخوا کرک سیمته هلته له ګلفام خټک سره مخامخ کیږو نموړې شعر او افسانه دواړه لیکي او د لیکلو یو موده کیږي ګلفام خټک وایي لوړې زده کړې د انجینرۍ په څنګه کې خړې دی خو تر څنګ ادبیات هم په شخصي توګه د ماسترۍ تر کچې لوستې دي او دواړه لارې په یو ډول تعقیب کړې دي مالا ګلفام خټک سره د مشال لړوي مجلې لپاره خبرې کړې دي ستاسو په متره ګرځم
ډېر مننه کوم ستاسو نجیب امیر صاحب د مشال رادیو او تاسو د ټول ټیم چې ماته په خپل پروګرام کې بلنه راکړه ډیره مننه لري تر امه. زما خپل نوم ګلفام خټک دی او زه د کرک ولسوالۍ ما په خیبر پښتونخوا کې او دې مهال اوس دلته ملتان کې د دوکرۍ په سلسله کې ژوند کوم.
ګلفام خټک صاحب، د ادب سره د تیرو څو کلونو نه تاسو تړون لرئ؟
ادب سره خو بس چې په خو پیښی نو پښتو سره خو زمونږ خپل ژبه ده، مینه مو دور سره. ما شعر لیکل چې زه کله په یو لسم جماعت کې ما شعر می دا وخت نه پیل کړی دی، هغه وخت نه لیکم او ور سره لږ وخت نه شارټ سټوري یعنی افسانه هم لیکم.
صحیح. او دا د څومره کاله په خو خبره ده چې تاسو اول شعر لیکلو؟
زما اول شعر خو به دیار لسکاله کیږي.
شعر طرف ته دی میلان څنګه شو، رجحان څنګه شو، څنګه د شوق پیدا شو د شعر سره؟
شعر سره زما د وړوکوالي نه مینه ده، د کتاب سره هم، د پښتو کتاب سره هم، او د شعر مونږ هغه وخت کې د ریډیو نه د غټ ریکارډ وخت وو، هغه وخت کې ما سندرې غزلې اورېدلې خوند به راکو. زما زړه ته بور سره یو سکون ملوېدو لکه یو څیز سره چې د سړي مینه پیدا کیږي، نو هغه وخت نه ما سره مینه پیدا شوې.
صحیح. خو سمه ده، تاسو دولس دیارلس کاله مخکې چې یو لسم صنف کې وای اول شعر مو ولیکو، بیا مو څه وکړه هغه شعر سره؟
هغه شعر خو لا تر اوسه پرې ما سره سنبھال دی، ورته په یو ډایری کې مې لیکلی دی. بس هغه وخت وو سړی اول شعر لیکي، ډېر کمزورې غوندې ما ته اوس هم یاد شي. زما استاد لږ وخت مخکې ما ته ویلي چې تا به اول شعر ولیکو، نو هغه یو خیال به وو، شعر به نه، یو خیال به وو.
صحیح. نو هلته ستاسو په کرک کې داسې ادبي جرګې وي یا ادبي شخصیتونه خو ډېر زیات دي خامخا، تاسو اول ځل چا سره مخامخ شوئ؟ کومې ادبي جرګې ته لاړئ؟ د کومو ادیبانو سره مخامخ شوئ؟ کومو شاعرانو سره مو واسطه راغله؟
زمونږ استاد وو هغه وخت علي رحمان چراغ صاحب، کتاب هم یو چاپ دی چراغ د هجر پسیلې کې، اوس بل ستوري په نوم بل کتاب را روان دی، مشهور شاعر دی، تکړه شاعر دی. او دې سره سره زمونږ د خپل علاقې غونډه هم وا لوغ ادبی ډله، هغه کې هم زما زو غړیتوب نرم، اوس هم التم تکړه او کله ډیر مزدکړه.
صحیح.
او دې سره سره کرک ولسوالۍ کې نور هم نوغر ادبی ډله او د کرک نور هم ډیره ډلې شته دي، هغه کې هم پروګرامونه هم کیږي او غړیتوب هم لرو.
صحیح. نو دا خو ډیر کلونه وتل چې تاسو شاعری کوئ، نو زیاتره شاعری مو په کومه بڼه ده؟ غزلی ز شاعری ده، نظمونه لیکي، هایکو لیکي، سندری لیکي، څه لیکي؟
شعر خو هر صنف کې تقریبا کار کړی دی ما، شعر مې نظم مې هم لیکلی دی، غزل مې هم لیکلی دی، افسانه هم لیکم، هایکو هم لیکلی دی، چپایز هم لیکلی دی. خو زما خپل د خوښې صنف چې دی هغه غزل دی، او زیاتره کار مو غزل کې کړی.
صحیح. او دا غزل اکثره چې هنرمندان وایي نو ډیر مزه کوي. تاسو کله چې شعر لیکئ هنرمندانو ته ورکوئ یا ځان سره په خپل زمزمه کوئ؟ تاسو په مشاعرو کې چې شعر اوروئ ساده اوروئ کنه؟ زما غوندې کنه، ځینې شاعران خو ډیر ښایسته آوازونه لري، په ترنم کې خپل شعر نه اوري؟
تر اوسه خو مشرته مشاعره کې ترنم کې غزل نه دی اورولې، ساده غزل اورو. زما استاد دغه ما ته وایي چې چرته هم سړی مشاعری ته لاړ شي نو یو غزل اوخه غزل، او زما هم سیستم دی یو غزل اوخه غزل وایو چې زما کم خوښ وي. خو نه مې دې داسې چاته په خپله باندې چرته هنرمند ته نه دی غزل ورکړی نه تر اوسه. یو وخت کې زمونږ په کلي کې وړو کې غونډه پروګرام شوی، په هغه کې دوه غزل زما یو هنرمند ویلو، هغه هم زما سره محفوظ دي. او کله کله د ملګري دلته په فیسبوک کې زمزمه کړي، هغه هم زما د فیسبوک وال پراته دي.
صحیح. او مونږ خو ستاسو په شاعرۍ خبرې وکړې، نورې خبرې به هم کوو، خو د خبرونې په دې برخه کې چې اوریدونکو د پته ولګي چې ګلفام خټک صاحب دومره ښایسته شاعري کوي، د دوی غزلې نورو ملګرو ویلې دي، په ترنم کې ویلې دي، نو تاسو خیر ترنم کې مو وایي، ساده انداز کې یو شعر راته خپل واوروي.
ډیره مننه محترم. د غزل مطلب دا چې لفظونو راشي دلته ټول کړي د زړونو کیسې، لفظونو راشي دلته ټول کړي د زړونو کیسې، د سرو زخمونو کیسې، چرته د ګلونو کیسې. زما نور سوک دی د تپوس ما هم پوخه میکړه، زما نور څوک دی د تپوس ماهام پوخه میکړه تر اته وکړه د دې خار د فاریبونو کیسې
وا تر اته وکړه د دې خار د فاریبونو کیسې کنه
فاریبونو کیسې
اوکې ډیر
ډیر مننه او ما د کابل په سکوت چرته هم ونل وستلې ما د کابل په سکوت چرته هم ونل وستلې تش په دارو غاډانه د اخبارونو کیسې
وا ډیر
مهرباني وخت سب وخت مزدورو کی راگیر کړی ومون لمونګه هیر دی په خوا د مړوندونو کیسې
وا و دا ډیر خپل شیر دی د درته بیا وایي
ډیر مننه وخت سب وخت مزدورو کی راگیر کړی ومون لمونګه هیر دی په خوا د مړوندونو کیسې
وا
غزل مقتدا چې اوس د ګلفا اوس د افغان بغیر هیڅ نه لري ګلفام خټکا اوس د خفغان بغیر هیڅ نه لري ګلفام قټک اوس ککوم زه د زړو زړو وختونو کیسې
اوس ککوم زه د زړو زړو وختونو کیسې اوریدونکو د خسته غزل د ګلفام خټک او د پخپل را سرنن په مشال لډوی مجله کی خبرې کوي کورم ودان خسته غزل ملکل ګلفام خټک
ډیر من
تاسو نه مننه خنو دا خو تاسو په کرک کې وای بیا کرک نه دی خو په خور ته مردان ته سواد ته چرسدی ته اغاز ادیبانو سره تاسو ناسته پاسته کړی د حالت تلې تاسو د بی جرګو کې یا په لوی مشایرو کې مبرخه غستې ده
جی زه زما خپل میکانیکل انجینیرینګ کړی دی او اوس مې ایم ایس هم وکړو پی ایچ ډی مې هم روانه ده چاینا کې مې ایډمیشن هم شوی دی داخله مې هلته شوی ده کېدای شي په یو میاشت کې لاړ شم او مردان کې هم یو کال مې هلته یو کارخانه کې کار کړو د مردان ډیر تکړه تکړه ادیبان و هلته پروګرامونو کې هم قصه اغستې وه مشاعرو ته هم تللی او تنقیدي مشاعری هم کېدلې او اکثرو غسر شاعرانو ادیبانو سره په فیسبوک باندې هم خبرې کیږي او داسې هم مشاعرو کې ورسره ملو شي
ګلفام خټک صاحب تاسو انجینیرینګ لوستې ده او د یو پوهان نظر یادیږي هغه وی چې د ژوند په علومو پوهېدل غواړي نو ساينس وای او که د ژوند د علومو نه مزه اخیستل غواړي نو به آرټس وای تاسو لوستي ساينس دی خو د آرټس نه هم مزه اخلي نو تاسو هغه خپل زده کړه چې د کوم مسلکي زده کړې مو چې دی هغه خود د شاعرۍ د وجه د هنرونو د وجه د ادبیاتو د وجه متاثر کیږي خو نه ځکه انجینیرینګ خو تاسو نه ډیر وخت غواړي ډیر کړاو به غواړي
ډیر په بخنه سره ما انجینیرینګ سره سره پرایویټ دلته د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي نه بی هم کړی و بیچلر اف آرټس د مې غنه پس د اسلامي کالج په هنتون نه په پښتو کې پرایویټ ماستر هم وکړ پښتو کې خو زه دا غنم چې زه چې څومره په انجینیرینګ پوهیږم اغه نه ډیر ما د پښتو مطالعه وکړه مونږ په نصابی توګه باندې په سکول کې په کالج کې پښتو نه دلوستلې دلته به ایم ای کې مې پښتو او ډیر خوند راغلو ما به هم کتابونه ځان د پاره کتل کا په انجینیرینګ کې زه څومره څوک پیژنم یا مخ کې تلم دا هم ما سره د ادب د لیټریچر چې کوم مینه ده هغه مخکې بوتلای ما
صحیح دا خوشوي د شاعرۍ خبرې په دې به نور خبرې م کو تاسو نو به نور شاعرۍ ما ورو خود نه سره مراته وای تاسو ویل چې فیکشن کې مو کار کړي لنډې قصې لیکي کناول لیک
سو افسانې مې لیکلې وي ډیر نه دی یوسو مې لیکلې وي
او دا بیا چرته چاپوي د افسانې
افسانې خو په فیسبوک باندې کله کله راولم خو ډیره مخکې مې یو افسانه دلته کې چاپ کړی و فیسبوک په وال باندې نور مې ځان سره سمبالې ساتلې دي ځکه چې زه ما ته منظوم کلمونه لګخلګي دی وځي فیسبوک ته غراوړم
صحیح او د شاعري دی کتاب نه دی چاپ شوی نو د کتاب برابر شاعري خو بخامخه تاسو کړی او د شاعري ټوله ساتي ک انتخاب ته کوي د کتاب لپاره
کتاب د بارو منتخب غزل ساتلی او کني شاعري تقریبا د کتاب نه بزیات ای
صحیح
ما سره خو انتخاب مې ال تک کړي یو کتاب مې تقریبا جوړ کړي هم د کمپوزینګ او زما دل د فیسبوک کې ټول شته دي ال تنه مې کا وکړو نو کمپوز هم شوي دي خدام چا سره خبر نه د کړي چاپ ته تیار دي او اراده مې هم دا چې زر وخت کې چاپ
صحیح دا فیسبوک چې نو نو د شاعرانو با ډیره تلوسل لرله چې دوی کتاب چاپ شي اوس خو چې شاعری او کینو هغه په مستقیما نه خپنه په فیسبوک خبره شي په ټولنیزو رسنیو نو بیا غتن د پاتې کیږي د سړي چې کتاب د هم سما چاپ شي
کتاب یو خپل وپن لري یو خپل رنگ لري یو خپل معیار دی دلته د ټولنیز رسنۍ چې دی یا فیسبوک دغه یو سیزن دی بلته ډیر زر د مونږ مطلب کانٹیکٹ ور سره کیږي سیزنل وستل کیږي په دې مونږ سره سبې کپ نه پاتې شوی کله هم اکاونټ بندې دلی شي او دا یو کتابی شکل کې زم چې شاعری بند شي چاپ شي هغه ډیره ښه ده
صحیح بالکل او د شاعری کتاب چی وینو سړی د کتاب په منځ کې ګل هم کې خدای شي او همداسې د کتاب خپل یو خوشبوئی وي او ستاسو خبره چې په ټکنالوژي باندې دومره باور هم نه دی په کار کا یو ځلې داسې حالت هم راتلی شي چې کېدای شي د غر سمونږ ګورو دا به نه وي کنه خو کتاب خو بیا هم پاتې کیږي ګلفام خټک صاحب د خوښي شاعران او د خوښي هنرمندان د کم کم دي
شاعران خو بلا ډیر دي او هنرمندان هم څوک هم چې ښه شعر لیکي یا کوم هنرمند ښه شعر وایي زما د خوښي شاعران دي او شاعری هم او شاعران هم سړی په ذوق باندې او په حالاتو باندې اثر کوي چې د کوم حالات څوک څنګه شعر لیکي او یو وخت کې د یو شعر شعرونه خوند کوي بل وخت کې د بل شعر شعرونه ښه ولګي نو نننی وخت کې خو ممتاز اورکزی صاحب ښه شعر لیکي حفیظ حمیم صاحب ښه شعر لیکي صاحب شاه صابر صاحب موږ اورو او داسې کوم باباګان شاعران چې دي دا خو پخوال وستي هم دي اوس هم لولو خوشحال خان بابا او حمید بابا رحمان بابا او حمزه غنیحان بابا دا خو اوس هم اورو خو په دې وخت کې په دې وخت شاعران چې دي تازه ریاست تسنیم صاحب او
صحیح او هنرمندان تاسو چې کله موسیقی ته موډ وی چې وای ورینو څه ډول موسیقی دی خوښیږي غزل دی خوښیږي سندرې دی خوښیږي ټپې دی خوښیږي کنه کوم بل ژانر دی خوښیږي او اکثر د چا آواز در باندې خلګي چې وای ورې د تنهایی مخام دی
خپل زما د کرن خان आवाज ډیر پخته او انتخاب هم خي کمپوز هم خي او پټول کې خبره ده چې معیار ډیر خي او غینه پس د بچاجی هم معیار او بل استاد دی داسې ګلزار عالم صاحب هم او نور قسم زړه شاعران دی یوټیوب باندې سمره زړه سندري پرتی ټپی هم ډیر خي لګي او نن سبا د نوې هنرمندانو ډیر خي ټپی وای ډیر خي انتخابونه کوي
تکړه دی او ستاسو خبرې خو ډېرې خوږې دي خبرونې وخت هم بیا ختمیږي ګلفام خټک صاحب اوس راته ساوروي
مستا غزل دې ما سره چې عشق دې ناکام وي رابطې خو به بحال ساتو
عشق دې ناکام وي رابطې خو به بحال ساتو
زړونه دې مات وي د تندي کرخې به ویالې ساتو ډیره مننه عشق د ناکامی رابطې خو به بحال ساتو زړونه د مات وي د تندي کرخې به ویالې ساتو د دې وطن د سوکالۍ نیخنې نه ورکو د دې وطن د سوکالۍ نیخنې نه ورکو خارونې نشته چنارونو کې زالې ساتو مننه مونږ کده خار د مشینی ژوند نه خوند اخلو مونږ کده خار د مشینی ژوندون نه خوند اخلو مونږ په کلی کې پټی کرو کودالې ساتو مننه او دې خپلو ماتو ماتو زړونو ته حیران یو خدایا دې خپلو ماتو ماتو زړونو ته حیران یو خدایا څومره درنې درنې کیسې پکې سنبالې ساتو مننه ګلفام ګلفام څه وکړو په زور غزل هم دومره وي چې د تخیل د پرپرک وزر شالې ساتو
ډېره ښکلې مقطه ده ګلفام خټک صاحب ټول غزل خوندور دی له متلي تر مقطې
ډېره مننه
نو ستاسو خوږه شاعري مو واورېده او خسته خبرې دې م راته وکړلې زمونږ خو زړه نه کېږي چې دا مرکه دلته ختمه کړو خو وخت داسې دی چې چا انتظار نه کوي زمونږ د خپرونې وخت هم ختمیږي نو کور دې ودان ژوندی اوسې که ژوندو بیا به کله در باندې غږ کوو او په دې باور چې همداسې مینه به بیا هم راسره کوي
ډیره مننه ډیره مننه مونږ هر وخت تاسو تابعدار یو ډیره مننه چې مونږ تم بلنه هم راکړه د دې جوګا مو ګړنه به تاسو دینی
دا لیکوال او شاعر ګلفام خټک چې د مشال لډوی مجلې لپاره لمک سر خبرې کولې له همدې سره د مشال لډوی مجلې وخت پای ته رسیدي تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي خا د آباد وسې
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیوي مجله خپرونه واوریده او وسترته د ټوکو ټکالو خپرونه پام کوا وړاندې کو. د خپرونه زموږ همکار امان الله ناصر جوړ کړی راځي چې ورته غوښ شو.
پام کوا
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم یار دو څوک د سلام جواب لا نه راکی د هر کس په تندي د مازیګر اتلس بجې دي ک خپل دی او ک بل دی ک اصل دی او ک بدل دی ټول په غوسه راته ګوري نو جیوی خواته غوسه شي خالی جیب او کاسه شي بیکار بیکاری او په هر چوک جګړه او پډه شي په یو کیلو بینډې کی هر دویمه ورسته شي لپاس سپینه او د ننه تکه توره پټاټه شي د موبلایلو سمبوسه شي د شپې مچران او د ورځې د مچانو مغازه شي او غوا خدرې برخی اډوکی او یو برخه پسته شي نو ښکار خبره ده چې د انسان زړه او دماغ دواړه د غوسې کرکی او جنگ جګړه مامتش. اوس نو سوال دا دی چې دا غوسه او درد به په چا باندې وځي او چرته به وځي؟ که دې په پولیسو والاو غوسه وکړه نو هغه خو به دې دماغ در برابر کړي، که دې په ملا صاحب غوسه وکړه نو هغه خو به دې اشتها در برابر کړي په خپلو طالب علمانو، که دې تربورانو ته غوسه وکړه یا دې د کلي ملک یا خانانو ته څه وویل نو هغه خو خپله په غوسه دي، هغه به دې هلته د دیوال څنګ ته ښکیل کړي، او که دې ماسټر صاحب ته څه وویل هغه به دې بچی در پیل کړي، او که دې ډاکټر ته غوسه وکړه هغه به دې هارټ پښتورګي میدا لري کلمې او ټوله پرزې در پیل کړي. بوټ او کوټ ته خو هم څه نشي ویلی، قانون پاس شوی دی. اوس نو دا په غوسه نارینه به څه وکړي؟ غوسه خو به هم وباسي، ځکه چې ډاکټر صاحب وایي غوسه او پریشانی به دې شوګر کړي، او ملا صاحب وایي چې غوسه حرامه ده. ځکه نو دا په غوسه او دردمن نارینه خپل غوسه په خپل کور کې ناسته په زنانه وباسي. دلته نو هغه مثال را یاد شي چې وایي په زورور مې وس نه چلیدو، کمزوری مې د بیبي تربور شو. بیا وای رسی مدام په کمزور ځای باندې شلیږي، بیا وای ګناه خولې وکړه او سکونه چټو خوړل. ځکه نو نن مونږ یو داسې کور ته ځو چرته چې د کرونا په دې کرونایي ماحول کې د کرنتین مخته او د کرنتین نه وروستو حالات ډیر خراب شوي دي. سړی ګډبر خان سخت په غوسه دی، کله د پلیټ وار، کله د بوټ گزار، کله یې زنانه زخمي او کله دی غزار. وګوره په دې کور کی دا شور ما شور او ناتار، وار پوار او وار پوار.
خبر ہے چې د الوګانو کیلو په څو دی، پیاز په څو راځي، د بینډو او شلغم کیلو په څو دی؟ ته بس خبرېږي د شلغم له قیمته، پوره شلغم خو ته خپله یې ګڼه.
زه خبر یم چې ګرانی ده، ته هم پریشان یې، خو دا جنگ او جګړه او غصه د دې حل نه دی.
چې غصه ونه کړم نو څه وکړم؟ دا وګوره د بجلی بل څو راغلی دی، د ګیس بل دې کتلی دی؟ بجلی خو ونه پوره میاشت، ګیس خو په نل کې به راتلو نه، او دا دومره بل؟ بجلی ګیس زمونږ خو نرخونه له بهر نه ټاکل کېږي.
نو پدی کې زما څه قصور دی؟
یوې خوا ته کرونا بیکاره بیکاری جوړ کړه، په دنیا کې کرونا راغله، غریبانو ته رعایتونه ورکړل، الاونسونه یې ورکړل، په مونږ یې نور ګرانی جوړ کړل.
وای خدایا لږ کمه دا کرونا راغله، چا وویل چې لاک ډاون وکړې؟ دا د کرنتین مشوره د چا و؟ پخوا به دا سړی بهر لاړو، یو کار کتار بې کاوې، اوس کبیلان راغلل نو هم مصیبت، او که سبزی خراب شي نو هم د ښځو دپاره مصیبت.
ښځه خو راودېږي د دغه دپاره چې نارینه په غوسه کې وي او غوسه ترېنه وباسي.
اے تیسمار خانه، لاړ شه کتاب خلاص کا، قانون ولولا، په ښځو تشدد او د هغوی وهل ټکول څونه لویه ګناه ده.
او دا مونږ چې حکومت مو هم ټکوي او رعایت مو هم ډبوي، دکاندار مو هم غولوي او سرکار مو هم ځغلوي، دا زمونږ دپاره هیڅ قانون نشته؟ زمونږ نارینه حقوق یو ځای هم نه دي لیکل شوي؟
وای مشر که مشر توب غواړي، کشر هم د دنیا دود غواړي، ټول ورځ په کور کې ناست دی، یا خو د ما سره جنګونه کوي یا بیا ماشومان وهي ټکوي.
اوی خدایا زه څه وکړم چې په کور کې کینم دلته جنگ، او چې بایر ور اوزم د پور والا راته ولاړ وي، تنور والا، سبزی والا، کساب، دا ټوله په لاره کې راته ولاړ وي، چې تا استا دا ماشومان نه وای زه به دلته په کور کې د غله رنګه پټ ناست.
و خدایا لوخی ما ماتوه.
نو څه مات کم، په ځان خولې ولګوم او کستا یا دا خپل سر مات کم؟ وای په ښځه تشدد نامنظور، نامنظور، ستا سر ماتولو ته مې ته نه پرېږدي چې د بل سر مات کړم په پولیسو کې رپورټ. زه څه وکړم ګلببو، د خدای دپاره یو لاره او ګودر راوښایه، کې نه راښیې نو راکه د آخري پلیټ چې دا لام لمزه کې ووم مخ ته الله مالک دی.
یو یو سړی څه کوې؟ ماښام به روټۍ په څه کې خورو؟
زار دی وخرم، وزیر خوراک ته ټلیفون وکړه، زما له خوا دا پیغام ورکړه چې دا ګران وړه دا د سرو زرو په بیه ګوړه او چینی دی نه غواړو. بس یو څه زار راواستوه چې ویخرو، ستاسې به آبادي کمه شي، زمونږ به دا بربادي کمه شي. ورشه ورشه ورته ویکړه جوړ ټلیفون ورکه پیغام.
ښځه خپله ملګری جوړه کا، مشوره ورسره وکړه، کیدای شي د ټولو پریشانیانو حل پیدا شي.
های های ښځه خپله یوه پریشانی ده چې لس دولس پریشانیان یې نورې له ځان نه سره تړلې وي.
نه هوښیارانو ویلي دي چې د کم نارینه شاته د زنانو لاس وي هغه به په هر میدان کې کامیابه وي.
لاس دا یې زما شا او دا یې ستا یو نه دواړه لاسونه. زه اوس اختیار ستا دی، لتی راکوې که په سینډلو مې په دا سر سروی درته اجازت دی، خو لاس درته تړمه، د لمنې روی ته وګوره دا خرچې دي لږ کمې که کمه.
آځه دا زما یو بنګړی دی، هغه خرڅ کا، یو څو پیسې به راشي، یو څو به چرګان رانیسو او رج به زه در پخوم، ته بایر خرڅوه، او ها چاټو پکوړېم خلک خوښوي.
نه 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 زه ستا بنګړي نشم خرڅولی، پیغور به راته جوړ شي، تربوران به څه وایي؟
ای تربورانو ته مه ګوره، چې پیسې وګټو بنګړۍ به بل راشي. در دې لوی پیغور شته چې هر ورځ ښځه او ماشومان وهي.
وای قربان ستا د دې مشورې نه، دا مشوره دې پټه کړې ولې وه؟ دا خو به تا له مخه راته ویل
چې ته مونږ مشورې ته پرېږدې نو به مونږ مشوره درکو. تو خو اول د بوټواری کوې، بے خبره کوې.
یاره قسم دې که مې زړه ته لویږي، ته خو ډېره هوښیاره ښځه یې. ما خو واقعي د تا سره ډېر بد کړي دي، ته راشه زه به درته کان پکړو شم، یو څو سینډلې مې په دا سټ سټ کې وه. یاره واقعي چې د یو کامیابه نارینه شاته دا ستا رنګه د ببري او خطرناکه ښځې لاس وي. راشه دا جګړه مګړه به پرېږدو، نن سبا هسې هم د سولې موسم دی، قطر ته خو نشو تلی، د باندې به باغیچې ته ور ووزو او یو سندره به واورو. او په خدای وای ګرانه راشه روغه وکو، اندېښنو دواړه زاړه.
Thank you. لري کپل او د مخه جوړ کی جنجال یو وارش کار کستا د سینې شین شیخال ای شایسته جی لی ته یې خور د سپوږ می ای شایسته جی لی ته یې خور د سپوږ می لري کپل او د مخه جوړ کی جنجال یو وارش کار کستا د سینې شین شیخال ای شایسته جی لی ته یې خور د سپوږ می ای شایسته جی لی ته یې خور د سپوږ می چار بل دئی دول پول اور بل دئی چوٹل سر پہ چلے لکھوا گٹ سامارا گٹ سامارا ہے کپل مخ چوٹ کی جنجال یوارش کا رکستا دسنی شن کے خال اے شایسته جی لی تے خور دس پوش می اے شایسته جی لی تے خور دس پوش می
نو ګرانو یوې خواته د کرونا سره جنگ بلی خواته د زکام ټوخی او تبی سره په جنگ ملګرو په خواخو به د کور د اخراجاتو او د کور ودانی د شاپینګانو سره جنگ وو ها په ما بین کې به ماشومان هم راغلو وای بابا لوپی لا کتا په اخلم یالی وړی او ممپلی علم اوس خو چپ شول کورکوری شوې پیزا شوه برګر شو او دا ټول شیونه غواړي هم د باباجي د هغه کمپنۍ هغه د چرګوړي یوه پخه او د الوګانو یوه ټوټه چې تر زرو روپو کمه نه وي چلو هغه به هم برداشت کی دا موبایل مصیبت چې راغلو د دینه تنگ وای نوې گیم راغلې دي نوې ټک ټک راغلې دي د دینه پلرونه او موریان ډیری سخت تنگ دي څنګه تنگ دي او ولی تنگ دي راشي چې ورشو تو تکوته چې دا وخت دی او پلار سره چې په پولیس حوالاتو کې ناس دی پلار څه فریادونه کوي او د چا غیبتونه کوي راځي چې وای ورونیغ پنیغه
نه تا ما ته دا ووایا چې ته د دې موبایل ولې دونه خلاف یې او ولې دې د دې په ضد درناور کړی وه
های موبایل واخ موبایل اخ موبایل زه وایم نو موبایل دی وایي یس موبایل یره دې موبایل خو زما موبلیل را وایستلو ګاډه مې بې تیلو بې موبلیلو موټر سایکل مې بې تیلو بې موبلیلو بس د دوی موبایلونه ور چارجوه او بیلنس ور اچوه
اوهو د چا موبایلونه دې ور چارجول او چاته دې بیلنسونه ور اچول
بچیان لوریانی نور خو نور هغه کور ودانه را بې کاره کړه امی دا وګوره ټیک ټاک بیا وایي راشه سلفي جوړ کړو هغه ورځ ویده وم خراټې مې ولې دوی موبایل راته نیولی دی ویډیو یې جوړه کړې ده په ټیک ټاک کې وایرل کړې ده ټوله دنیا یې په خبره کړه اوس خلک زما د بچیانو نه تپوس کوي وایي د خراټو ماما به نوې ویډیو نوې راغلي
ګورا موبایل د نن سبا ډیمانډ دی
ڈیمانڈ سر مات شا ما سا گناہ کڑی دا موبایل واخلا ٹیلی فون پوکا وای اورا چلو سندر الام پا کی واورا وی گورا دا خو نه مانا چې ماشومان ټول ورځ ټیک ټاک فایرنګونه ګر ټک 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 وای بابا سلویخ سپایان می مړه کړ
زما زړه د تل نه راواچولو. ما وی چې څوک مو نه دي مړه کړي نه مو پرېږدي، که مو مړه کړو نو بیا خو به مونږ ژوندي خا. ما وی څوک دې مړه کړی دی خو بدې دې راته جوړ کړه.
هغه ده ویل بابا د رښتیا مې نه دي وجلي، په ګیم کې مې مړه کړلو، بیا مې کور ودانه راشي. وای سړی دا وګوره، دا د ټیک ټاک جنکۍ څومره ښکلې جامې اچولی دي. همدغه رنګه یوه جوړه ما ته هم راوړه. بس نو چپ شو منو سمینه ورته وای.
نو بیا دې ورته راوړې،
دماغ دې خراب دی. ما وی دا جنکۍ نه ده، شمیم شاه ده. د دې مقابله زه او ته نشو کولی. په دې که کریم دی که رحیم دی که شیخ دی که شاجی دی، د ټولو کرم دی باندې. لور می بیا وای ڈی ڈی هغه نوی ماډل موبایل دی، کیمره یې ډېره ښه ده، ایچ ڈی او ڈی ایس ایل آر هم پکې شته. هغه راوړه. چې هغه مې راوړلو بیا نو د دوو لکو موبایل
بیا څه وشو؟ موبایل مات شو که ورک شو؟
کاشکې مات شوی وای، کاشکې ورک شوی وای. چې سهار ناشته راشي د هغې ناشتې تصویران دا ټولې دنیا ته ور واستوي، د غرمې د دسترخوان ویډیو وایرل، د ماخستن ډینر مو په هوټل کې خوړلو د هغې ویډیو وایرل، سیلفیانې د دوو نمبر غټو غټو ګاډو سره په پردي موټر سایکل کینی سیلفی ورسره والي، د کباړي نه پتلون او بوټونه والي، وای دا مې کزن د لندن نه رالېږلي دي، ویډیو یې وایرل.
نو بیا
بیا نو څه وو؟ نیب والا رالو، انکم ټیکس والا را ورسېدلو. وای په ګوشواره کې خو دې لیکلي وو چې په کوړو والا یې، دلته خو ته کروړو والا یې. لکه ناراض شریف چې د خپلو بچو له کبله بی یار او بې دیاره دی، زم په حوالاتو کې ناست یم او دا سندره وایم.
در بدر نوم کچی صبر نوم، د پور وړه باد پاشي او خسر نوم کچی صبر نوم، پجیل خانا کی با وهله در بدر نوم کچی صبر نوم، د پور وړه باد پاشي او خسر نوم کچی صبر نوم. پور گشتن کتب پٹ دپ اختر پختر پختر نوم ککی صبر نوم، زپور وڑے بد پاشی او خسر نوم ککی صبر نوم.
د دې موبایل د ایزی لوډ او سخت لوډ نه تنګ ملګرو، که تاسو هم په دې حق له څه سوالونه لري نو حوالاتو ته په دې کوډ ټلیفون راګړینجولی شي. موبایل ایزی لوډ پیکیج ډش ډش چم چا.
ورور جانا، مم د زموږ بچان ټوله شپه لکه اولګان ناست وي او ټوله ورځ لکه زموږ قوم بیده وي، څه په وکم؟
سره مرچکی ترخه مرچکی.
سره مرچکی ترخه مرچکی څه مطلب؟
په هانډي کې استعمالوا. او دا چې خوړل کیږي همیې سړی په تکلیف خوري، او چې ازمیږي نو هغه وخت هم سړی ډېر ځینې په زحمت وي، معده سخته یې شوي، نو کم از کم د ورځې به هم ویښ وي او د شپې هم.
چاش برادر جان دارا تو وایش دا موبایل جوړ کړی چا دی؟
زه په خپله پسې ګرځم نو به نه شي په لاس را.
ورته اول خو به دې دا جوړوی نه چې جوړ دې کوي نو بیا دې دا ملکې ناپرسان ته ولې راولېږي؟ های 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 څه درته ووایم، یوه ښځه مې وایي وایي دا پورکې والا راوړه ماته موبایل، ابله بیا وایي وایي دا تریکې والا ماته راوړه، ابله بیا سیونکې غواړي، مور مې بیا څه وایي وایي که دې ماته در لسکې کم راوړی و په والله چې د سر څخه دې ماته هندوانه در جوړه کړم. پام کوا پام کوا دغه موبایل سره ډیر پام کوا پام کوا. وا
وزیر زراعت وم بے صد پراحت وم، وزیر زراعت وم بے صد پراحت وم، خوش فرم د جیلغ ساڑ ساڑ دالون، خوش فرم د جیلغ ساڑ ساڑ دالون، وزیر زراعت وم بے صد پراحت وم، خوش فرم د جیلغ ساڑ ساڑ دالون، خوش فرم د جیلغ ساڑ ساڑ دالون. وای څومره دی خوړلی اوسی صاب راکه جانان، بسمای منا کنه نو بخره سوټان، بسمای منا کنه نو بخره سوټان. نیمای و مشتراک مشکل هم را خوژاک، وای مشفران خو هم لرستا رنگ خلی نسون، وای مشفران خو هم لرستا رنگ خلی نسون. وزیر زراعت و بی صد پراحت و خو اوز خرم ده جیل اغ سار سار دالون، خو اوز خرم ده جیل اغ سار سار دالون. خوامی بیگم هر اورت شاپین که ولی گرانه، زیوار با و کالی با و هر شای اول جاپانه، زیوار با و کالی با و هر شای اول جاپانه. اوس هر اورت جڑاگی تاویز خیرات دعاگی، مورکی می و حشتله ده دنیا طول جارتونه، مورکی می و حشتله ده دنیا طول جارتونه. وزیر زراعت وم بے صد پراحت وم، خوش خرم د جیلغ ساڑ ساڑ دالون، خوش خرم د جیلغ ساڑ ساڑ دالون. بلوار نه وزیر کېژم ولا کزه وزیر سم چې لوجی څمړ کېژم، ولا کزه وزیر سم چې لوجی څمړ کېژم. وام دا اوسنګ حال دی لمات جوړ فوټبال دی، سهار وخت په ناشته کې پرم دا غټ اوس د ګوټون، سهار وخت په ناشته کې پرم دا غټ اوس د ګوټون. وزیر زراعت و بے صد پراحت و، وزیر زراعت و بے صد پراحت و، خوش فرمد جلغ ساڑ ساڑ دالون.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
قربان قربان دے دا خمار سر گو شما آدم خان چرسی کٹو میں وہ بھاسا دالانتا مالا خوب نرازی کٹو میں وہ بھاسا دالانتا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب نرازی کٹو میں وہ بھاسا دالانتا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹھ میں وہ بھاسا دالانتا نہیں بھاتا کوئی اب تیرے سوا یارا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹھ میں وہ بھاسا دالانتا چرسی کٹ میں وہ بھاسا دالانتا مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا دالانتا خمار سر گو دے گلے را بڑے دن آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا دالانتا مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا دالانتا آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا دالانتا مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا دالانتا ما خدا مستا زوان خوفتا نپری دینا آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا دالانتا مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا دالانتا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا دالانتا تیرے بنا کہاں کٹتی ہے میری راتیں تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا دالانتا